السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي. نن د چهارشنبې ورځ او د 2014 کال د جنوري 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزادنه خبرونه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکوتا. په کوټه کې نننې 14 سوارلس سرتیری وجلی دي. پاکستان وایي دغه هیواد خپل پوز سعودي عرب ته نه لیږي، او د امریکا ولسمشر وایي د هیواد ترجیح د خپل وګړو حفاظت کول او د وسلوالو شبکې په نخښه کول دي. تفصیل: نن سهار د کوټه په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د غوی د پولیس محافظینو لګاړو سره سیرما چاودنه شوې، چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې 43 پولیس والا او یو د ملیشا ځواک سرتېری دي. په پیښه کې د وختي مرجوب لپاره د کوټه د سیول هسپتال مشر ډاکټر عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل
انتہائی شعبہ نگہداشت جرائم آگا آلریڈی ڈکوا محبت و سٹی پرواس تھا ان سی ایم ایچ تھا اس علاق نے وہ حالت سیریس تھی، لیکن سی بی نے اور بولے کہ علاقہ اسٹیبل سی اور اس یہ دوی سسٹم اسٹیبل سی دوی آگا آپریشن ہو گئی لوگ تقریباً اسٹیبل تھی سور سی بی آگا شہید پایا.
پولیس ویلی دی دا یو ځانمرګي برید او هدف یې پولیس والو. تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید سیمواري منلې. بلخو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې له پاکستانی کونسلګرۍ سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته دوه وسلوال وژلې دي. د کورنو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي ویلي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټ وو. تر دې مخکې یو ځانمرګي برید کوونکی ځان الوزولې و. د کورنو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې له وسلوالو سره په نښته کې 9 افغان سرتېري وژل شوي دي او 9 نور ژوبل دي. دغه نښتې تر 4 ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت والي ویان ویلي چې په پیښه کې 3 ولسی وګړي ژوبلم دي. تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستانه څه غوښتنه شوې ده. د سه شنبې په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د 4 دیرش هیوادونو د ائتلاف غړي دي، خو پاکستان به سعودي عرب یا کوم بل هیواد ته خپل پوځ نه لیږي. سرتاج عزیز ویل د سعودي عرب او ایران په معامله د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سي غونډه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کېږي. په دې غونډه کې به پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره خپل تجویزونه ورکوي. پاکستان وایي د هند پټانکوټ په پوځي اډه برید کې ککړ د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي. دا وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی چارواکو یو غونډه روانه ده چې پکې د ملکی حالاتو په ګډون د هند پټانکوټ په پوځي اډې د حملې په اړه هم خبرې روانې دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د هند پوځي اډې برید په اړه نور تحقیقات هم روان دي او یو تحقیقاتي ډله په دې لړ کې هند ته په لیګلو هم غور روان دي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد دفتر بلټول او تړل کیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي. د نوې پورس مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې هوارې دي شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي.
نوای لومړی مرحله دا چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بی له گوادر او بلوچستان د لار نامکمل ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي.
نوموړي وویل چې قسم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عملي کېدو په وخت بلوچستان ته د کارکوونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچان په اقلیت ور بدل کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د ټولنیزو رسنو کمیشن نن خپل فعالیت پیل کړ. د دغه کمیشن مشر خپلواک ساپی وویل چې د کمیشن د کارونو له مخې به هڅې وکړي چې د خبریالانو او د رسنو هغه ستونزې چې تر اوسه حل شوي نه دي وڅېړي او ورته د حل لارې پیدا کړي. دا کمیشن اووه غړي لري چې د بېلابېلو مدني ټولنو او خبریالانو د ټولنو په مشوره ټاکل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی.
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب یعنی اسلام استازیتوب کوي. اوباما وویل چې د امریکا بارنۍ تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز شي. ټاکل شوی چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له سفیرانو سره ویني. دا کتنه د روانې میاشتې پر 25مه نیټه د شام په اړه د سولې د مذاکراتو نه وړاندې کیږي. د سټیفن ډی مستورا دفتر ویلي نوموړي به د امریکا، روس، چین، فرانس او برتانیې له سفیرانو سره وګوري. او د ترکیې د دوغان نومي خبري ایجنس ویلي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولې دي. د نننني رپورټ تر مخه د بحیرې روم د انطالیا ښار پولیسو له هغه ځای چې دغه کسان پکې میشو لټون په وخت دستاویزونه او سیډیګانې هم ترلاسه کړې دي. دغه مشکوک کسان په مبینه توګه د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره په رابطه کې او ډلې سره لوجستیکي مرسته کوله. د اتر د مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهیر اور.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ یو پاونډ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ 25.90 روپۍ د سعودي عرب ریال 25.10 روپۍ او 25.40 روپۍ او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور کې وریځې خورې وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم و زیات نه زیات 19، بنو کې 14 او 23 او په کوئټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې نن سهار په کوټه کې په یوې بمی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. بلخوانن سهار په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری تصویر ما په یو دولتي ملمستون ابرید شوې ده.
او یو موټر بم چې تقریبا د دې ملمستون او د پاکستان د کنسلګری څخه 500 متره لري او ساري 9 بجو باندې انفجار.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنی زبانا کې ویل د مسلمانانو سپکاوي امریکایان نه محفوظوي.
When politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, it doesn't make us safer.
اونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې اهم لرو.
نو دا خو ضروری خبره ده چې د دولسم صنف پورې تعلیم ډیر لازم او ضروری دی. نو که چیرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي.
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته وګی د بلوچستان په کوټه کې په بمی چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د ځای پولیسو په وینا چاودنه نن سهار د خار په سټلایټ سیمه کې د پولیسو ضد ساسکو ورکونکو د پولیو ضد ساسکو ورکونکو او د هغوی د پولیسو ساتونکو له ګاډو سره وشوه چې په نتیجه کې سوار لس کسان وژل شوي او د شلو زیات نور ژوبل دي. په وژل شوو کې زیاتره پولیسواله دي. پیښه په داسې وخت وشوه چې نن د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو ضلعو کې د پولیو ضد مهم درېمه ورځ ده. تحریک طالبان خراساني ډلې د پیښې پړه منلې. نور حال له کوټې نه خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د جمعرات په سهار په یوه چاودنه کې څوارلس امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 کسان نور ژوبل شوي دي. تر دې چاودنې وروسته یې ټول مړي او ټپیان د کوټې سیول روغتون ته راوړه چې همهلته په دغه چاودنه کې یوه ټپي تنه د سترګو لیدلی حال مشال راډیو ته داسې ورکړ.
محمود زه د کور را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک ته راورسم. تر پارک چې راتېر شوم جام شو، تر دا جام چې راواوسېدلم بس تروپ شو، بس بیا په ځان نه یم خبر شوی. بس چې
د بلوچستان صوبې پخوانی د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې همدا ځانمرګ برید او هدف یې پولیس سرتیری و.
14 معصوم جانې جو ہیں وہ لی ہیں جس میں ہمارے 13 پولیس
په دې برید کې 14 کسان وژل شوي چې دیارلس د پولیسو او یاو د ملیشا ځواکونو سرتیری دی. زه دا وایم چې د وژل شویو سرتیرو وینې به هسې نه ځي او بلوچستان به که خدای کول د سولې کور جوړوه او د دې لپاره به له یوې قربانۍ څخه هم ډډه نه کوو. د کوټې د پولیسو ډی آی جی آپریشنز سید امتیاز شاه تر دې وروسته د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې دا برید ځانمرګی و او هدف یې پولیس سرتیری و. بلې خواته د کوټې د سنډیمن روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل مشال راډیو ته وویل تر چاودنې وروسته یې یاد روغتون ته 15 ټپیان او 14 مړي راوړي چې په خبره یې په ټپیانو کې د اکثرو حالت ښه دی.
15 کسان یې راوړي دي. 15 کې دوه ډېر سیریس وو، چونکی آلریډي زموږ انتهایي شعبه نگهداش جرایم آلریډي ډکه وه.
د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې دا ځانمرګ برید په داسې وخت کې سوی چې د پولیسو سرتیری د پولیو کارکونکو له یوې ډلې سره د محافظانو په حیث ملګری وو چې تر دې برید سمدستي وروسته په کوټه ښار کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین د څه وخت لپاره وځنډول سو خو وروسته بیرته پایل سو. محمد خراساني چې ځان د پاکستاني وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته په یوه برېښنالیک کې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا.
نن سهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان کنسلګری ته سیرمه په یو دولتي مېلمستون برید شوی. دغه برید دریو ځانمرګي کسانو ته ترسره کړی دی چې پکې د امنیتي چارواکو په خبره 9 تنه دولتي سرتیري وژل شوي او 9 نور امنیتي سرتیري او 3 ملکی وګړي ژوبل شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د پاکستان قونسلګری تصویر مې یو تن ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړې و او دوه تن نورې د سپکو او درنو وسلو سره د پاکستان قونسلګری تر څنګ سرکاري مېلمستون ته ځان رسولې و چې د 2 ساعتونو مقاومت وروسته یې لمنځه یوړل. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې 3 تن ځانمرګي او 9 تن امنیتی سرتیري وژل شوي دي.
د وطن دشمنانو او غوښتل چې زموږ د یو مېلمستون چې د دولتي مېلمستونو هغه باندې برید وکړي او یو موټر بم چې تقریبا د دې مېلمستون او د پاکستان د کنسلګری څخه 500 متره لیرې وو سهار 9 بجو باندې انفجار وکړي چې په هغه انفجار کې زموږ 3 نفره ملي پولیس شهیدان شوي دي. جامن د دوی 3 نفره هم ځانمرګي وو هم وسلوال وو. دا درې سره لمنځه تللی دي او زموږ امنیتي ځواکونه 9 نفره شهیدان شوي دي او زموږ 9 نفره زخمیان دي. په دې کې 3 نفره ملکي نفر هم زخمیان شوي دي.
جنرال شیرزاد د دې پښتنې په ځواب کې چې د بریګورو هدف سو او یادا چې د پاکستان د قونسلګری مامورینو ته زیان رسیدلی او کسنګ وویل
د پاکستان قونسلګری ته هیڅ صدمه نه رسیدلی او دا زموږ یو دولتي ملمستونو چې په دې نه وتیو بل اخره ممکن هدف یې دا و چې د پاکستان قونسلګری ته ور سي هغه تم څه صدمه ورسي خو لله الحمد موږ امنیتی ځواکونه په ډیره میړانه او همت د پاکستان کنسولګری ټول کارکونکي ټول مامورین ژغورلي دي هغه ته هیڅ نو صدمه نه رسیدلې
د دغه برید مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیر شو ترهګرو نه درس واخلي او انجام به یې د اسامه بن لادن غوندې وي ولسمشر اوباما دا څرګندونې نن کام ته په خپل وروستۍ کلنۍ وینا کې وکړې نوموړي د وینا پر وخت وویل په نړۍ کې چې هر یو نړیواله پیښه رامنځته کیږي نو د نړۍ خلک چین یا روس ته د لارښودو په حیث نه ګوري بلکې دوی پر امریکا غږ کوي ولسمشر اوباما په خپل وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره یو شمیر نورو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس ګډي غونډي او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي نوموړي د داعش او القاعده په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي یعنی قاتلان او متاسبین چې باید په نشه کړل سي او لمینځه یوړل سي اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلارې باید پر داعش او القاعده متمرکز سي
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي خو دا پر دې ځای نسی درېدلی د داعش پرته به هم په منځني ختیځ افغانستان پاکستان منځني امریکا افریقا آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي په دغه کې ځینې سیمې کې داسي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري
نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو د دوی د پلانونو شنډولو د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د لمینځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري پر دې سربیره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبري وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده د زیاته کړ چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر راټیټه شوې ده
دا د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په هیڅ اخیری کلنیزه وینا و په دغه وینا کې هغه په ملکی مسلو او پرمختګونو سره سره په ځینو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې د هغه د وینا د مهمو خبرو په اړه د ګل ایاز نه تفصیل ورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد اقتصادي او فوزي پیاوړتیا ستاینه کړې خو خبرداري هم ورکړې د امریکا لپاره د نړۍ پولیس جوړېدل به خطرناک وي چې له دې سره د نړۍ نظم بدلې دي شي ولسمشر اوباما د امریکا د پارلمان غډي غونډې یعنی سٹیٹ آف یونین ته د نهه پورس په خپل وینا کې پر هغه موضوعاتو خبري وکړي چې پر ډیر بحثونه کېدل. ولسمشر اوباما د خپل پخوانی سیال جارج دبلیو بوش په شان ډیر زیک او غیر رسمي انداز کې د امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بریا وړاندې کړې. ولسمشر اوباما وویل کچاري د امریکا او یا د هغه د ژمنو په اړه چاته شک وي نو دا دی وګوري چې انصاف شوی او اسامه بن لادن نه دی تپوس وکړي. ولسمشر زیاته کړه کچاري ترهګر د امریکایانو پسې زی نو دوی به هغوی پسې ورزي، که څه هم په دې کې به وخت لګي خو د دوی یاداش مضبوط دی. دا د ولسمشر اوباما کانګرس یعنی د ایوان نمائندګانو او سینټ ګډې غونډې ته د خپلې مودې اخري وینا وه چې پکې ولسمشر ته یو موقع وه چې پر هغوی د تنقیدونو جواب ورکړي. ولسمشر په خپل وینا کې چې 50 منټو پورې جاری وه زیاتره خبرې د کورنۍ پالیسۍ په اړه وي. ولسمشر په وینا کې د امریکا اقتصادي پیاوړتیا وستایل او ویل چې په تیرو دوه کلونو کې یې 14 میلیون خلکو ته د روزګار موقع برابر کړي او صنعتونو او په ځانګړې توګه د ګاډو صنعت د پام وړ پرمختګ کړی. اوباما وویل هغه څوک چې دا ګڼي د امریکا اقتصاد زوال لور ته تللی هغه په خیالي نړۍ کې اوسیږي. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې د حقو تنقیدونو او بیانونو جواب هم ورکړ چې په نوموړي کېدل. ولسمشر په خپل وینا کې د نورو ولسی او سیاسي خبرو اترو باندې زور راوړ او ویل چې جمهوریت تر هغې پورې پرمختګ نشي کولی تر څو د هغو خلکو احترام ونه کړل شي چې تاسو سره اختلاف لري او یا دا وګڼل شي چې سیاسي مخالفین د وطن سره مینه نه لري. ښاغلی اوباما وویل د خپل ولسمشرۍ په موده کې په ځینو خبرو افسوس کوي چې د ګوندونو ترمنځ د تلخۍ او بدګمانۍ د ختمېدو پر ځای زیاتې شوې. د امریکا د نوي ولسمشر لپاره له 100 میاشتو راهیسې کمپاین روان دی او په راتلونکي میاشت کې به په آیو او نیو هیمپشایر کې ووټران په رسمي توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند کاندیدان ټاکي. د امریکا ولسمشری ټاکنې به د نومبر په 8 نیټه کیږي او نوی ولسمشر به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې سوګند پورته کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر د پاکستان وفاقی حکومت وایي چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې په غربي سړک د صنعتي زونونو جوړولو لپاره 12 ممکنه ځایونه په ګوته کړی دي چې پکې 9 په خیبر پختونخوا 15 په بلوچستان کې دي. بلخوا مخالفې ډلې بیا وایي چې تر هغې به مطمئنه نشي چې تر څو حکومت پرې کار نوي شروع کړي او له دې سره سره حکومت باید په غربي سړک هم کار پیل کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې د خیبر پختونخوا لخوا کم وو ممکنه زیان په نخښه کړی شوی دی. په هغه کې مانسهره کې ماربل اینڈ گرینائټ انډستریل سټیټ، په M1 کرنل شیرخان انټرچینج انډستریل سټیټ، د هتار انډستریل سټیټ غزونه، غازی هتار ایولسم کې انډستریل سټیټ، ڈی آئی خان انډستریل سټیټ، د کوهاټ او کارک په پوله انډستریل سټیټ او په بنو کې انډستریل او اقتصادي زونز شامل دي. په بیان کې زیاته کړی شوی ده چې د بلوچستان لخوا چې کم 15 ممکنه ځایونه خود شوی دی، په هغه کې تربت انډستریل اینڈ ٹریڈنگ سٹیٹ، انډستریل سٹیٹ خوزدار، د کوټه سره نږدې دشت انډستریل سٹیٹ زونز، بلوچستان انډستریل سٹیٹ او قلعه سیف الله، ژوب او لورلای ترمنځ یو صنعتي زون شامل دی. بلخوا د عوامي نشتل ګوند ترجمان زاید خان وایي چې د حکومت لخوا اقتصادي زونونه اعلانول یو ښه ګام دی خو تر هغه وخت به مطمئن نشي چې تر څو پرې حکومت کار شروع نه کړي.
موږ تاسو چې سی آی میټینګ په دې راغواړو په کار دی چې اوس هم دې ریکوزیشن وکړي
آسیای میٹنگ راوړو پای کی دا خبر وو کی آیا دا کله به شروع کوي.
د ذکر دا چې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال 13 اونۍ د پیښور دورې پر مهال خبری غونډه ته ویلی وو چې په اړومبۍ مرحله کې بعد سړکونو او بجلی منصوبې سر تر رسولې شي او تر دې دمه د صنعتي زونونو لپاره د ځایونو انتخاب نه دی کړی شوی او د دې زونونو انتخاب به د څلور وڼو صوبو سره د مشورې وروسته کولای شي. خو د جمعیت علما اسلام فی ډلې سینیټر حافظ حمدالله وایي
واضح خدا او چې د ټولو د مخه به مغربي روټ مکمل کیږي، لیکن مرصدا معلومه ده چې شرقي روټ د تکمیل وخواته روان دی او د بلوچستان او د ډیره اسماعیل خان په حواله چې کوم خیبر پښتونخوا مغربي روټ کې هلته یو قسم کار هم نشته. دویمه خبره دا ده چې صنعتي زون په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جوړي، لیکن سوال دا دی چې صنعتي زون هلته جوړ شي
د مسلم لیگ نون سیکرٹری جنرل سینیٹر اقبال ظفر جگڑا د تیر اتوار پر ورځ مشال ریڈیو ته ویلیو چې د سیاسي ګوندونو اندېښنې په خپل ځای خو حکومت په غربي سړک کار پیل کړی دی.
مغربی روډ هغه چې تا کړی دا هغه کې صرف مسنګ نن د 600 میل هغه کار هم شروع شوی دا خو تقریبا وایي چې فلنګ هم کمپلیټ شو دا خو دا هغه دغه نه ورکول کیږي خلک یې ایکسپټ کوي.
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پلس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د ټول سینټ کمیټې یو وار بیا د فاټا اصلاحاتو په حواله په غونډه کې جوړ شوو سفارشاتو کې ویلي چې قبایلي سیمې د یاخو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او یا د ورلا د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکړی شي. په دې اړه د قبایلي چارو تجزیه کاران څه وایي تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر را لېږلی.
اسلام آباد کې د نهې په مازیګر د چیرمین میارا زارابانی په مشرۍ کې د ټول سینیټ د سینیټرانو په غونډه کې د وکیلانو، پخوانی ججانو او د سینیټرانو لخوا د فاټا د آئینی حیثیت بدلون په اړه تجویزونه وړاندې کړی شول. په دې موقع سینیټر میارا زارابانی وی چې په فاټا کې آئین آرټیکل 238 یو ظالم او جابر شیک دی. د غرنګ پخوانی جج میا اجمل اویل چې په فوري توګه دې په قبیلی سیمو کې ایف سی آر ختم کړی شي نو لامل به ډېر ستونزې هوارې شي. غونډې دوران د سفران پخوانی سیکرټری حبیب الله خټک وی چې باید په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتی ټول ټاکنې اعلان شي او تر دا هغه وخته پورې دې یو کونسل جوړ کړی شي. خو له دې وروسته د ټولو سینیټرانو او نورو ګډونوالو له تجویزونو پس د سینټ چیرمین میار زرابانی په سفارشاتو کې وویل چې باید حکومت دې یا فاټا ځان له صوبه جوړ کړي او یا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې غړي او د فاټا نه سینیټر سجاد توري نه وپوښتل نو هغه اوی
دوه تجویز راغله چې یا د رکی شامل کی کې پی کې کې شامل کی یا د ځان د صوبا جوړه کی. خو موږ خپل سوچ دا ده چې فاټا ځان د صوبا جوړولو لپاره ډیر زیات مهنت به لګیږي او ډیر زیات لنګتي بارډر ده په افغانستان سره په نورو صوبو سره. نو دی واجه نه موږ یې تیار انتظامی معاملات الریډي د کې پی کې انډر کی دي که ایجوکیشن د لاین ډپارټمنټ ټول د کې پی کې انډر کی دي. نو موږ خپل دا سوچ دا چې دا کې پی کې سره کا شامل شي یا پروونشل ټرایبل ایریا د جوړه شي نو دا به ډیر ښه وي.
ریډیو چې کله په دې اړه د قبیلی چارو تجزیه کار او پخوانی د فاټا لپاره د میډیا ډایرکټر جنرل شاه زمان نو پوښتل نو هغه وی چې فاټا د ټول پاکستان نه شاته پاتې سیمه ده، باید چې لومړی حکومت د دې لپاره یو معاشي پیکج اعلان کړي. نو موړی زیاته کړه
زما ذاتی خیال خو دا دی چې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شي په داسې طریقې زم شي چونکه دا ټولې دنیا ته پته ده چې دا یو بیکورډ ایریا ده په ترکیه کې شوی دا نو لکه سرنګه چې د بلوچستان لپاره سپیشل حقوق او سپیشل پیکیجز جوړ شوی دی او جوړیږي دا شانتي سپیشل پیکیجز به دویلم پکاري دی د ترخې په دې منزل کې د نورو صوبو سره برابر شي بیا هم په دې رم کې رو باندې شاید چې خوشاله نه وي خپله طریقه دا چې د سر سپیشل سلوک وکړي شي او د چې په ماده د رستو پاتې کې دوه سزا ملو شي چې دا په دې ترخې په صورت کې ملو شي
یاد دي چې د دې پترس کې د هزارې نه د قومي اسمبلی غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف لرسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د فاټا لپاره حکومتي اصلاحاتي کمیټې د فاټا د صوبې جوړولو سفارښت کوي نو لومړی به هزارې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکوي او د په وینا چې د لړکی بدوی نن د شورو په ورځ د هزارې د سېنیټرانو او د قومي اسمبلی د غړو په ملګرتیا د یادې کمیټې سره لیدو کاته کوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي او په روان یو سات کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو اوریدلې مهي روي د مازیګر درې نیمه بجې شې ودي لومړی لړ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو
نن سهار د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او دغه د پولیس محافظینو لګاډو سره سیرمه چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره په کې سوال لسرتېری وژل شوې دي او 25 نور ژوبل دي پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې پولیس والاو طریقې طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید سیمواري منلې بلخو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستانی کونسلګرۍ سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته دوه وسلوال وژل دي د کورنو چارو وزارت وایي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټ وو د وزارت په خبره له وسلوالو سره په نښته کې وو افغان سرتېری وژل شوی او نور ژوبل دي تر اوسه د برید سیمواري چا نه ده منلې د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل پوسټ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان څخه غوښتنه شوې ده دا خبره نوموړي د سې شنبې په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وکړه پاکستان وایي د هند د پټانکوټ په پوځي اډه برید کې ککړ د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسانې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي دا وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی چارواکو یو غونډه روانه ده چې پکې د ملکی حالاتو په ګډون د هند د پټانکوټ پوځي اډې معاملې باندې هم خبرې روانې دي د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت د بلوچستان ته وسپارل شي د نهې په ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترګرو شبکو په نښه کول دي نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی ټاکل شوی چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن دی مستوره نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له سفیرانو سره وویني او د ترکیې دوغان نومي خبري ایجنس وایي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي
او اوس هم وخت شوی د مشال رادیو د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات او ری جوړون کې ګل ایاس دی
د مشال رادیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو پشان په نن خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهان وایي چې لازمکینه لری پرته ستورو کشش ثقل سم پیمایش کېدل شي چې په نورو نړیو رڼاګانې پیوزي په دې نوې طریقه کې به د ستورو جاج اخستل هم ممکن کېدی شي د کینیډا یونیورسټي بریټش کولمبیا کې پروفیسر جیمی میتیوز وایي چې د دوی ټکنیک دا خبره معلومولی شي چې لری پرتی ستوري څومره روښانه او لوی دي او غیر چاپیر یې د سیارو سخت او درجه حرارت سمره سم دی. دا نوی تحقیق د ساینس ایڈوانس نومي مجلې کې خپور شوی. محققین وایي چې د یو ستوري سطح د نهمواری او ارتعاش مودې په بنیاد د ستورو رڼا کې بدلون راځي. په دې کې دا هم ویل شوي چې د دې په سطح سمره کشش ثقل دی. په دې لړ کې به نور خلایي میشن د لرې پرتو ستورو غیر چاپیر د سیارو لټون کوي چې پرې د ژوند اثرات موجود وي او یا پرې اوبه وي. د فلکاتو کارپوهان وایي چې د ناسا اداري یو دوربین نخکاري چې د یو نږدې کهکشا په قلب کې موجود بلیک هول نه د ګیسونو اخراج روان دی. د ناسا خلایي دوربین چندر نه اخیستل شوي ایکس رې تصویرونه دا خبره مخې ته راغلي چې د ګرم ګیسونو غونچې مخکې یخ هایدروجن ګیس اخراج کېدو. دا موندنه په فلوریډا کې د امریکن اسټرونامیکل سوسایټي 228 کلنې غونډه کې وړاندې شوې. ساینسدانان دې لوی بلیک هول او په دې کې موجود کهکشا په منځ کې فیډبیک سره تعبیر کړي. د هاورد سمیت سونین کې د ایسټرو فزیکس څانګې د دې موندنې کې شریک مصنفی میری ماچیسک وایي چې د دوی په اند دا فیډبیک د کهکشاو د نورو پراخولو مخه نیسي، خو دې سره دا اعمال د ستورو پیدا کولو ذمهوار هم وي. دوی وایي چې له دې نه دا خبره معلومیږي چې بلیک هولز یوازې بربادول نه کوي بلکې جوړول هم کوي. د بلیک هولز په اړه دا خبرې ډېرې عامې دي چې دا ګیسونه او ستوري ځان ته راکاږي. په ویتنام کې دفاعي چارواکي له اسمان نه راغورځېدلي ده. دا دریو لویو ګولو په اړه پلټنې کوي. دغه ګولې د هیواد په شمال کې راغورځېدلې وي. د تهان نین نیوز نومې ویبپاڼې تر مخه په دې کې یوې ګولې وزن 15 کیلوګرامه دی. دا د توین ګوانګ صوبې په یوې نالې پر غاړه موندل شوې دي. د ویبپاڼې تر مخه په دې کې یو بله ګوله یانبای په علاقه کې پرېوتې ده. دا د یو مقامي تن په باغ کې پرېوتې ده. د مقامي خلکو په وینا د ګولو راغورځېدو نه وړاندې تندر و. د ویتنام دفاع وزارت له خوا د لومړنیو معلوماتو تر مخه دا ګولې د یو هوایي جاز یا د راکټ ایر ټینک یعنی د هوا ټینک دی. دوی وایي چې دا ګولې په روس کې جوړې شوې وي، خو دا خبره واضح نه ده چې دا نور ملکونو ته د استعمال لپاره خرڅ کړل شوي وي او کنه. د خلابازی کارپو پروفیسر نګوین فاسین وایي چې کېدی شي دا د یو پخوانی سټلایټ برخه وي چې ځمکې ته رارسېدو پر وخت په فضا کې تحلیل کېدو کې ناکامه شوې وه. د سریلانکا د کانو کارپوهنه دا کوي چې په یو کان کې د نړۍ تر ټولو لوی نیلم کانې موندلې دي. په کولمبو کې د جوهراتو انسټیټیوټ د دې تصدیق کړی چې د دې وزن 16 کیرات دی او د دې نه لوی د نیلم کانې تصدیق نه دی شوی. د دې قیمتي کانې بیا لږ تر لږه 10 کروڑ ډالر ده، خو د دې مالک په اند دا به په نیلامۍ کې په 1.5 کروڑ ډالر پورې نیلام شي. په سریلانکا کې د جواهراتو صنعت هر کال مالیت لږ تر لږه 10 کروڑ او 10 لک ډالر دی او د نیلم کاڼې موندنه په مهمو برآمداتو کې کیږي. دې ځانګړي قسم کاڼې ته بلو سټار نیلم هم ویل کیږي. په انټرنیټ د ټلویزیون پروګرامونو او فلمونو د امریکي لوی کمپنی نیټفلکس وایي چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دې کمپنی مشر ریډ ایسټینګ په لاس ویګاس کې د ټکنالوژۍ نړیوال نمایش پر مهال په خپله وینا کې ویل چې کمپنی نورو 110 هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دوی په وینا په چین کې هم د خپل سرویس د شروع کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په شمالي کوریا، شام او کرایمیا هغه هیوادونه دي چېرته چې د امریکا قوانینو لاندې دا کمپنی سرویس نشي شروع کولی. دوی زیاته کړه چې نیټفلکس په روان کال کې های ډاینامیک رینج پرونی هم شروع کوي، خو په دې کې دا خبره د ذکر وړ ده چې په هغه هیوادونو کې د انټرنیټ نامکمل سهولتونو له وجې د دې سرویس نه ګټه نشي پورته کېدی. د ټولنیزو رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي چې داسې مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس تخلیق کول غواړي چې د کور کارونو کې مرسته وکړي. زوکربرګ په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر ورکړي چې په روان کال کې یو شخصي چیلنج لاندې د هالیوډ مشهور فلم آیرن مین کې ښودل شوی بټلر یا ملازم جاروس پر شان یو ساده ای آی تخلیق کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Pramita Mavi.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
Dot.
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 نیم ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دې فلم د شمالي امریکا په باکس آفس کې د کاروبار نوی ریکارډ جوړ کړی دی او تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم جوړ شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډیټیکټیو چاینا ټاؤن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مسٹر سکس دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکن په لومړي نمبر، فلم ډیډیز هوم په دویم او په دریم نمبر فلم دی هیټ فل ایټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاہ رخ خان فلم دلوالی په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په هند کې د 1.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټوله نړۍ کې یې د کاروبار شمیره د 300 کروڑ روپیو نه زیاته ده. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 1.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وار کرافت دی بگیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وار کرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې پکې د ایزود دنیا ښودل شوی. په فلم کې ټراووس فیمل، پاولا پاتن، بن فاستر او نور اداکارانو کار کړی دی. فلم وار کرافت په د جون په میاشت کې نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Our world has been at peace, but something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are.
Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens,
if we do not unite, our world will perish.
This doesn't need to happen. There is one who may help us.
For orcs, there is no other life but war.
د هالیوډ نوی فلم بیج آف آنر ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار مارټن شین کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د مخدره موادو پر ضد ځانګړي پولیس د پلټونو او عملیاتو پر مهال یو ماشوم وژني. دا یو اکشن فلم دی. فلم بیج آف آنر به په روانه میاشت کې نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Been tracking them for now 3 months.
Deputy!
So you're telling me that this 15-year-old kid with no criminal record was involved in this huge drug deal?
Violence happens every day, detective. Jessica Dawson, there's something wrong with this bust. Just gonna find it.
Has Officer Gallo been placed on administrative leave?
Yes.
Detective Miles?
I was hoping that maybe I could see you.
Both officers will be at your disposal.
I didn't tell anybody. It's Jacob. He's going around telling everybody how you guys shot some unarmed kid.
Cop shot him down in cold blood.
د هندي سینما مشهور اداکاره کیترینا کیف نوی فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانوی فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم فتور د چارلز ډیکن په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشنز باندې جوړ دی. دا فلم ابھیشیک کپور ډایریکټ کړی دی چې له دې نه وړاندې یې راک آن او کای پوچی فلمونه جوړ کړي ول. فلم فتور به د فروری په 12 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے، تمہارا سکارف، تمہاری کہانیوں کی کتاب، چنار کا لال، اور ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے.
Star. Pashmina dhagon ke sang
کوئی آج بنے خواب ایسے کیسے
قید کر لیا تمہیں فردوس جنت میں.
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گے.
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے. کافر عشق ایسے کیسے.
د هندی سینما نوی فلم زبان لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې وکی خوشحال او سارا جین دیاس کار کړی دی. فلم زبان په نړۍ کې په مختلفو فلمی میلو کې ډیر زیات خوښ کړل شوی وو. په فلم کې یو ځوان هلک ښودل شوی چې له سندرو او میوزیک نه ویره محسوسوي.
پوری طرح گھوم کھونا ہی پڑتا ہے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس هم راځو 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې. د نن په پروگرام کې به واوري د پاکستان اوسنی مرکزی حکومت په دې هیواد کې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره په اقداماتو پیل کړی دی چې مهم ټکی د مدرسو نوملیکنه، نصاب او مالی مرستې دي. که څه هم تر دې وړاندې هم تیرو حکومتونو په مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کړې وه، خو دا ځل حکومت په دې لړ کې د جدي تګلارې خپلولو خبره کوي. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ احمد شاه اعظمي جوړوي.
مدرسې په اوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خپرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وزه کړل سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو لمخې د 15,000 په شاوخوا کې مدرسې رجستر دي او په همدومره شمیر کې نه رجستر شوي مدرسې یادیږي چې تر 3,000,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی یې د مدرسو رجستریشن یا نوملیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاذ سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټولې مالی چارې به د بینکونو له لارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړې ده. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقه کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبري غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوي دي او په دې لړ کې به د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټه جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت د مذهبي امور وزارت صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یواله سیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحات په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجستریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارموله وټاکل شو. د 1988 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتی زاکر الله زاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دین آباد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دوی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو د جامعۃ القرويين د مراکش یا د جامعې زیتون د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعې د سودان په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومې لیسی یا د عصري ښوونځي نه راغلی بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. کسان په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلک به بیل بیل کتابونه نور اچي، چې خلق یا قوم یا ملت په دوه شیانو تقسیم. دویمه ګټ بدای چې حکومت کوم بدرسي په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسه یې نوکریان یې نه یو شی نه وي، نو دوی په احساس کمتري کې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان یې په احساس کمتري کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل شي، علما به له جدید دنیا سره خبر شي، او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کی کڅوک بیا له دغه جدید علوم خواته ځي. مثلا تر لسمه پوری داسې یو نصاب جوړ کی چې په هغه کې طلبه هم چلیدای شي، د دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلیدلای شي. لاغه بعد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی علماو طالبان د لپاره بیلی، نو دغه ساری به دوی ته نوی جدید علوم ورکی، د دوی علمی معیار به هم د زمانه سره برابر شي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر او د دې صوبې د بادشاہ خان په هنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري، او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فنڈو ناراضی خارج نہ مطلب دا لکا اغن خلقو طرف نہ لا دارو طرف نہ دا مختلف چات الفزکات پنوم چا خیرات پنوم چا صدقے پنوم چا سپنوم مطلب دا ایران نہ سعودی نہ مشرق وسط نور ملکات دی کم دی دا خاص کر عرب و ہیوادو نہ دی دا ور تور کی نور نور اگے کی مطلب دا لکا پیو شان این جی او ہم دے پیو بل شان باندے یو اغا ہم دے او یو بل خط پرابلم دا ہم دے پرابلم ور تا لا سہولت ور تا دوڑ چ دا زمنگ ستا سو سیمی چ کمی دی دا دے غریب دی او دے غریبانو خلق پر صرف سبق نبی دوی جنت گتل غواڑی دی ڈوڑے ہم غواڑی دی جانے ہم غواڑی او سرپوتنے ہم غواڑی او دے کیا ٹول شیو نشتا.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اندي چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي، او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنې اولنې او د بنیادي طور باندې ضروري خبره دا چې د مدرسو نصاب دی باقاعدہ دا سے حلق پورے بدل شی چاہ بالکل انقلابی طور بانے داغے بدن پکا گئے زکا چھ پہم پدغا نصابن کے پہ مدرسوں کے شدت پسندی خود لے شوے دا بنیاد پرستی ورطا خود لے شلے ویرا بلا خبر دادا چھ دا طور مدرسی چکن دی دا دا یو خاص فقے دا یو خاص طریقے باقاعدہ کشت پناہی کئی او دا سی خبری جو رئی چی اغا فرقہ واریت تا چی سمدے ورا خبر بڑا دکائی نو دا ترسو پوری چی دا مدرسو نصابونا حکومت جمہوری حکومت پخپل کنٹرول کی نی اخستی تراغی پوری صرف دا رجسٹریشن خبر چی کم دا دا اتی پا دیوان باندی چونہ کول دی.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلون کې څه ډول بدلون ته غاړه نږدې، او په دې نظر دی چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي. د کراچي د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیو کې کول سره وایي چې حکومت دې لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا ښوونځیو حالت ورسم کړي، او یو مثالي نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاری سکولونه موجود دي، پاغه کې خلکو نیخي تړل دي، ساوري پکې تړل دي، اغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي. ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کی چې کوم سکولونه دي، اغه تعلیمي ادارې چې کوم د حکومت پلاس کی دي، اغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې داغه نه بعد عوام اغه وګوري چې وي چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی. نو بیا به په خپل خود به خود دا علما به هم بیا وي چې نه دا حکومت حقيقي طور سره اصلاحات غواړي، او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره، نو بالکل بیا به دا غوی خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری. اکه حکومت خپل تعلیمي ادارې کې رول ماډل جوړ کی، او بیا دا خینه بعد دی علماء سر دي خبره وکي دا مدارس دې ته واخلي، به شک چلو سیدا. اکه علماء ورل نه ورکي، نو بیا دې حکومت تاسې مدارس بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل، بس د عوام دی بس پاغي کی دا مدارس به خپل شور شي. بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقیم اختلافات دي، نفر قوارانه اختلافات دي، دا ټول معاملات به حلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د روانې لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.